د دې خبرونې په راپورونو کې راځي چې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمند چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي. په دې خبرونه کې دا راپور هم خبرو چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې پر یوې نه کلنې نجلۍ د جنسي تیری د عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس هیلمن دی چې د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې به یو مهم پرمختګ وسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي چې د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله نه څلوېښت زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. د پاکستان په زیاتو سیمو کې تعلیمي ادارې وتړل شوې. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استنبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو مهم پرمختګ وسي. شغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له انادولو خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون چهارشنبه خبره سوه کړې ده. نوموړي ویلي د دې غونډې نتیجې ته ځکه خوشبین دی چې تمه ده د افغانستان په مسأله کې ښکېل لوري په لوړه کچه ګډون وکړي. تفصیل وروسته. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان کال له پیله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله نه څلوېښت زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي. اوچا پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې لیکلي په هیواد کې دننه ډیری دغه بې ځایه شوي تر اوسه په کډوالۍ کې ژوند تیروي او د جګړو د دوام او بېوزلۍ له کبله بیرته خپلو اصلي مینو ته نسي ستنېدلی. د اوچا په وینا د دغو بې ځایه سویو لویه برخه په سولې کې نه پنځوس یې له اتلسو کلونو کم عمره ماشومان دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشرې دیبورا لاینز وړمه ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان پر وضعیت خبرو ته ځانګړې شوې وه په دې هیواد کې د شخړو د کمیدو او د بشري مرستو د زیاتېدو تر څنګ غوښتنه وکړې چې د مرستو رسولو مهمو غیر دولتي موسسو ته دې اجازه ورکړل شي چې خپل فعالیتونه مخته یوسي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت یې درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د پکتیکا د امنیت قمندانې ویان شاه محمد آریان پرون رسنیو ته په یو لیږلي صوتي پیغام کې وویل
د بند سردی پسیمه که خوش بختن د پولیسو له لورې دوی شناسایي شول د عکس العمل ښودلو په ترڅ کې ځوابي ډزو کې د پولیسو له لورې ځای په ځای ووژل شول.
د آریان په وینا له دوی څخه یو کلاشینکوف او یو میل توپانچه د پولیسو لاسته ورغلی دي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک دیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. په خوست کې د دې پروژو یو مسؤل د شمال خورم د فرعي حوزې رئیس انجینیر زین الله نسیمی او ځدی رادیو ته وویل
دغه په زموږ د مخ کې انده صبرنه ځای کې د وو د دوه چګډمو نه مخته یو لک پنځه زر متر مکعب او بزخره کې یو او دویم دغه چې د مختب د خړ په ډیر تیزو سرعت به زیات وو زمکه په تخریب ولې هغه سرعت را کم شوی د زمکه ترخی مخ نیول شوی ده.
د چارواکو په وینا په خوست کې د محل پر لس نورو بندونو هم کار روان دی. پاکستانی چارواکي وی پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې بچې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي د زده کړې مؤسسې د دوو اونیو لپاره تړلې وي. د پاکستان د مرکزی حکومت د پوهنې وزیر شفقت محمود پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د پوهنتونونو او دیني مدرسو په ګډون به ټولې تحصیلي مؤسسې د اپریل تر یولسمې په اسلام آباد د خیبر پښتونخوا ایالت په لاسو او د پنجاب ایالت په نهو ولسوالیو یا زلو کې تړلې وي. پاکستان دغه پریکړه داسې مهال کوي چې په دې هیواد کې په دې وروستیو کې هره اونۍ له دریو زرو زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي. په دغه 260 میلیون نفوس لرونکي هیواد کې له 618 زرو زیات کسان په کرونا وایرس اخته شوي او له 14 زرو او 900 څخه زیاتې هم له دې کبله مړې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن وایي د امریکا متحده ایالاتونه لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ پر زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. بلینکن دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې واشنگټن، اروپایي ټولنې، بریتانیا او کاناډا تیره دوشنبه په همغږي د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر ځینو چینایي چارواکو بندیزونه ولګول. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. د دغو بندیزونو لمخې د دغو چارواکو شتمنۍ کنګل کیږي او پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي. چین د دغو بندیزونو په عکس العمل کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ملاتړی وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی او ګمان کوي چې ژوند ته خطر پېښ دی. ناوالنی د ملا له شدید درد او په یو پښه کې له بې صدۍ څخه شکایت کوي. د ناوالنی ملاتړی وایي نه پوهیږي چې نوموړی په کوم زندان کې دی او مدافع وکیلانو ته یې هم پرون اجازه ورنکړل سوه چې له هغه سره وګوري. د ناوالنی په مشرۍ د اداري فساد په اتحادیه کې د تحقیقاتو د برخې مسؤل ماریا پیوچیخ پرون چهارشنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې د ناوالنی د روغتیایي وضعیت خرابوالي ته ډېره اندېښنه لري. ناوالنی د رواني میاشت په پیل کې د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې نوموړی له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې یو زندان ته لېږدول شوی. په کروف زندان د روسیې یو له بدنامو زندانونو څخه دی چې پکې شدید مقررات عملي کیږي. ناوالنی چې د نوی چوک په نوم په زهرجنه کیمیاوي ماده مسموم کړی شوی و د تداوی لپاره جرمني ته لېږدول شوی و چې په جنوري میاشت کې روسیې ته د ستنېدو پر مهال ونیول شو. شمالی کوریا نن له خپلو ختیځو سواحلو دوه توغندي چې شک کیږي بالستیک بوي او توغول چې له اقتصادي ساحې بهر د جاپان په اوبو کې ولویدل. د جاپان، جنوبی کوریا او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو د دې پیښې خبر ورکړی دی. په جنوري میاشت کې د امریکا د اوسنی ولسمشر جو بایدن د کار له پیله د شمالي کوریا لخوا لومړی راکټي ازموینه ګڼل کیږي. د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ ډیپلوماټیکي هڅې ټاکنی دي. د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا وویل دا له یو کال راهیسې اول وار دی چې شمالي کوریا توغندي ازموي. دوی وویل چې دا توغونې د جاپان او سیمې سوله او امنیت ته ګواښ پېښوي او د ملګرو ملتونو له پریکړې لیک څخه سرغړونه ده. د جنوبي کوریا او امریکا پوځیانو ویلي چې د دوی استخباراتي ادارې د نورو معلوماتو ترلاسه کولو هڅه کوي. نن پنځشنبه ده، د وریا حمل میاشتې 15 د مارچ 15. د ملي مصالحې علي شورا رئیس عبدالله هیلمن دی چې د افغانستان په اړه په ترکیه کې جوړیدونکې غونډه به د سولې بهیر له چټکتیا سره مرسته وکړي.
موږ باید د پام وړ یو پرمختګ ته ورسیږو. نهایي موافقه به البته وخت نیسي، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربند په اړه یوه موافقه به خورا مهمه وي.
په بل راپورې په ننګرهار کې دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سوي چې امنیتي کمرې ولګوي.
د امنیت لپاره ډېر سودمن دی او ډېر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غل غدو پکې معلومیږي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د چین د زیاتېدونکي ځواک په وړاندې د مقابلې غوښتنه وکړه. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، اساسي او بشري حقوق او ژوند په شیبو کې. د خبرونه د سره موضوع، افغانستان هیله مند دی چې په استنبول کې کیدونکې غونډه د سولې روان بهیر د پرمختګ لوري ته ور برابر کړي. دا غونډه چې ټاکل شوې په راتلونکي اپریل میاشت کې جوړه شي، له دې پلوه هم د اهمیت وړ ده چې له طالبانو سره د امریکا د سیو موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي. امریکا او ناتو هم له دې هیواده د ځواکونو ایستل د سولې پروسې په پرمختګ پورې تړلې بللې. تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتونو او ناتو په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه وروستۍ پریکړې په دې هیواد کې د سولې په پروسې پورې تړلې چې آیا په نږدې راتلونکي کې به په دې اړه نوې پیل شوې هڅې و نتیجه ورکړي او کنه، افغانستان په ترکیه کې په کیدونکې غونډې پورې هیلې غوټه کړې دي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله وایي تمه ده چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډه کې یو پرمختګ وشي. ښاغلی عبدالله دا خبره د ترکیې له اناډولیا خبري اژانس سره په یو ځانګړې مرکه کې چې پرون خبره شوې کړې ده. عبدالله وایي په تیرو څو میاشتو کې په دوحه کې دواړو لورو ډېرې خبرې وکړې. په دوحه کې د سولې پروسه به دوام ولري، خو هیله شته چې د استانبول په غونډه کې به چې تمه کیږي په لوړه کچه به ترسره شي د سولې په روانو هڅو کې یو پرمختګ وشي.
We should get
موږ باید د پاموړلی او پرمختګ ته ورسیږو. نهایی موافقه به البته وخت نیسی، خو موږ باید لږ تر لږه په یو څو اصولو موافقه وکړو او د اوربان په اړه یو موافقه به خورا مهمه وي.
تر اوسه د استانبول د غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو ویل شوي چې دا غونډه به د روانې اپریل میاشتې په نیمایي کې جوړه شي. دغه غونډه چې د امریکا له خوا یې وړاندیز شوی، مشري به د ملګرو ملتونو په غاړه وي. دغه راز د دې غونډې او په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازی او د یوناما مشري ډیبورا لاینز پرون له عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. یوناما په یو ټویټ کې لیکلي چې ډیبورا لاینز او عبدالله دواړو د شخړو پر کمی دوه او د جګړو د پای ته رسولو لپاره د سوله ییز جوړجاړي د اړتیا پر اهمیت ټینګار وکړ. تر اوسه نه ده څرګنده چې د افغانستان طالبانو او دغه راز د افغانستان په مسله کې د ښکېلو نورو لوبغاړو استازي به په کومه کچه د استانبول په غونډه کې ګډون کوي، خو د افغانستان د سولې لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي چې تر اوسه د استانبول په غونډه کې د ګډون په اړه پریکړه نه ده کړې. موسکو چې د مارچ په 13مه استانبول ته ورته د افغان سولې په اړه د یوې غونډې کوربه و، د افغانستان لپاره ځانګړي استازي قابلوف پرون چهارشنبه یوې آنلاین غونډې ته چې د روسیې تاس خبري آژانس خبري راخستې ویلي چې روسیه په افغانستان کې هر څومره ژر چې کېدی شي د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالو غونډو ملاتړ کوي، خو د استانبول د غونډې په اړه له خپلو امریکایي ملګرو او نور شریکانو غوښتي چې د دې غونډې د محتوا په ګډون ځینې سندونه ورسره شریک کړي چې تر مطالعې وروسته به په دې اړه چې آیا په دې غونډه کې ګډون وکړي او کنه پریکړه وکړي. که څه هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د استانبول په غونډه کې به په مشخص ډول پر کومو موضوعاتو خبرې کیږي، خو امریکا د افغان سولې د بهیر د ګړندي کولو د هڅو په ترڅ کې په دې وروستیو کې د جګړې دواړو لورو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې او همداشانې د بهرنیو چارو وزیر افغان ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې له هغه غوښتي چې د واشنگټن د سولې د روانو هڅو کلک ملاتړ وکړي. د واشنگټن په دغو نوي هڅو کې د سولې په نوم د یو انتقالي حکومت جوړېدو خبره هم شوې چې افغان ولسمشر ورسره کلک مخالفت څرګند کړی دی. ولسمشر اشرف غنی چې د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږدولو ټینګار کړی، په ار کې د سرچینو په حواله د استانبول د غونډې لپاره یوه نوې طرحه برابره کړې چې د موافقې په صورت کې به د سولې په چوکاټ کې د نوي حکومت د جوړولو لپاره له وخته مخکې یعنی په شپږو میاشتو کې انتخابات ترسره کیږي. طالبانو چې له امریکا سره د شوي تړون په بشپړ عملي کولو ټینګار کوي، د افغانستان د دولت دغه طرحه رد کړې او انتخاباتو ته په اشاره یې ویلي چې په هغو پروسو کې چې د دوی په وینا په افغانستان کې ناکامي وي هیڅکله هم ګډون نه کوي. په عین حال کې د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې هم له افغانستان د ځواکونو ایستل د سولې په خبرو کې په پرمختګ پورې وتړل. ستولتنبرګ وویل په دې غونډه کې چې د لومړي ځل لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن هم پکې ګډون کړی و، له افغانستان د ځواکونو د ایستلو پریکړه ونه شوه. ښاغلي بلینکن هم خپلو د ناتو متحدانو ته وویل چې واشنگټن تر اوسه پر مختلفو لارو غور کوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې باید ټول امریکایي ځواکونه د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان ووځي. دغه ضرب الاجل ته څه باندې یوه میاشت پاتې ده، خو آیا د استانبول غونډه به چې په دې موده کې جوړیږي وکولی شي د سولې روانې هڅې د پرمختګ یوې داسې مرحلې ته ورسوي چې د افغانستان د جګړې درې مهمو د افغانستان دولت، طالبانو او امریکا ته د منلو وړ وي؟ دا به وروسته معلومه شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې پر یوې نه کلنې نجلۍ د جنسي تیري عاملانو سره باید ژر تر ژره قانوني چلند وسي. د سېشنبې په ورځ یوې د یوې نه کلنې ماشومې کورنۍ ادعا وکړه چې په کابل کې یو سړی ورباندې جنسي تیری کړی. نور حال په دې راپور کې.
په کابل کې د یوې نه کلنې نجلۍ کورنۍ وایي چې یو سړی پر دې ماشومې جنسي تیری کړی دی. دا کورنۍ وایي دغه ماشومه د دینی علومو د زده کړو لپاره دغه سړی ته استوله، خو هغه ورباندې جنسي تیری وکړ. د دې غنجلې اما وايي تورن کاسې پولیسو ته ورپېژندلې دي.
نوم دې ورسي وا للی وچه نوم لیکنه وکړي او درس وایي چې هغه سړی د کار په حق کې وکړ. بیا مو د ماشومې ته ویل چې مخکې شه او دا سړی مونږ ته راوخی. بلاړو او هغه کس مو ومند. هم دغلته د ماشومې پلار هغه کس خو وه، بیا مو حوزره وغوښته او هغه سړی مو ورتسلیم کړ.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون پر دغه ماشومې د جنسي تیری عاملینو سره د قانوني چلند او قضيه د قضایي کولو غوښتنه کړې ده. دغه کمیسون د نشراتو او رسنیو برخې مشر ذبیح الله فرهنګ دا سوایي
شدیدان محکوم میکنیم په کلکه یخندو له عدلی او قضایی ادارو غواړو چې عاملین یې تر عدلی او قضایي چلند لاندې ونیسي. دا وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی، خو د دغه تاوتریخوالي عاملینو سره د عدلی او قضایي بنسټونو له لورې د قانوني چلند او د قربانیانو سره د عدالت غوښتونکي یو.
بلخوا د کابل امنیه قومندانی وایي چې له نیول سوي کس څخه به تر څېړنو وروسته دغه دوسیه عدلی او قضایي بنسټونو ته واستوي. د کابل د پولیسو ویاند فردوس فرامرز ازادي رادیو ته وویل
په دریمه ناحیه کې د یوې کورنۍ د ادعا له مخې چې ګینې پر لورې د یو سړي له لورې جنسي تیری سوی دا کس ونیول سو او پر دغه اعتراف کوي چې محصل دی او په هغه سیمه کې چوکیدار و. دا ماشومه دغه کس ته د درس ویلو لپاره ورتلله. تر اوسه په دې اړه د پولیسو څېړنې ختمې سوي نه دي، خو د څېړنو له تمامېدو وروسته به د تورن یا تورنو کسانو دوسیه عدلي او قضایي ادارو ته واستول سي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې په تیر 2020 میلادي کال کې په ټول هیواد کې 43 د جنسي تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، چې له دې شمېر څخه 14 پیښې د جنسي تیري، 4 د اجباري فحشا پیښې، 2 د لواطت پیښې، 2 پیښې د جنسي ځورونو او 15 نورې پیښې له رضایت پرته او په زور د جنسي اړیکو ټینګولو پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جلال آباد دکانداران او د شرکتونو خاوندان مکلف سی وی چې په خپلو کارځایونو کې امنیتی کامرې نصب کړي. نور په دې راپور کې
سردار خان چې د جلال آباد خار اوسیدونکو دی، په دغه خار کې وروستۍ او نامنۍ جنایي جرمونو او امنیتی پی خواندېخمن کړی دی. سردار خان وایي که چیرته په جلال آباد کې د امنیتي کمرو د نصبولو پریکړه عملی شي، نو ورسره به د هدفي وژنو، غلاو او نورو جنایي جرمونو مخنیوي شوی وي. د لزایی چارواکو د دې پریکړې د عملی کېدو او څارنې او له دکاندارانو او خلکو په دې اړه د همکاري غوښتنه کوي.
د امنیت لپاره ډیر سودمن دی او ډیر فائدہ لري. دشمن پکې معلومیږي، غلو غدو پکې معلومیږي. دا کار ډیر صحیح کار دی چې حکومت رانیولې دی، په دې موږ خوشحاله یو. تنه
د زیاتوی اوس مهال جلال آباد خار دی و به سرپو خلوخي په څیر دی، او په خبره چې په خار ډول د خار په منځ کې یو څوک په دزو وشتل کیږي او عاملانه بیل دي چې و پیژندل شي په ډاډه زړه د پیخلې ځای تختی. محمد یاسین بیا د جلال آباد خار یو دکاندار دی چې د غپری کړې عملی کړې او د خپل دکان پر سر امنیتی کمره نصب کړی دی. خو د اندېښمن دی چې ګوندې که کوم وخت د امنیتی کمرې له لارې اخیستل شوي تصویرونه له امنیتي مسؤولینو سره شریک کړي، نو شاید خپل او یا یې کاروبار له ګواښونو سره مخ شي.
دکانداران به کیمرې مو لګي، دلته مثال څه خبره وشوه که نه، نو بیا چې دا دکاندار اوم خی کس بیا سبا ته مشکل هم دکاندار ته دی. نو امنیتي ارګانونه دې لږ داسې دی چې د دکاندارانو سره مل شي، ځکه دا ویډیو چې ورکې خو دا خو معلومدار دی دکاندار چېرته تللی نه شي، نو
د امنیتی کمرو په تړاو د ننګرهار د چارواکو پریکړه او د جلال آباد خر د اټیوالو اندېښنې په داسې حال کې دي چې تیره اونۍ دوو تنو ناپېژاندو وسلوالو د جلال آباد خر له ګڼې ګوڼې په یوه ډکه سیمه کې یو پولیس په ډزو وواشه او وسله یې هم ترې له ځانه سره یوړه. تر دې پیښې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د انعکاس په نوم د یو ځایي خصوصي ټلویزیون د دوبلې د برخې درې ښځینه کارکوونکې شاهناز روفي، مرسل وحیدی او سعدیه سادات هم په نښه او ووژل شوې. دا او دې ته ورته نورې لسګونې پیښې د ځایي خلکو غبرګونونه وندېښنې وي چې بلا اخره د ننګرهار مسؤلین اړ شول چې د امنیت د ښه تامین په موخه دوکانداران د امنیتي کمرو په نصبولو مکلف کړي. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیاڼی وایي تر اوسه د نظامی شورا دغه پریکړه نوي سلنه پلې شوې او دغه چاره لا هم دوام لري. خوګیاڼی زیاتوي په دې سره به په جلال آباد ښار کې د شته امنیتي ننګونو او جنایي پیښو ګراف راټیټ او د سکون فضا به رامنځته شي.
موږ مطمئن یو د دې کمرو په نصبېدو سره به په جلال آباد ښار کې د جنایي، ترهګریز او نورو پیښو په رامنځته کېدو کموالی رامنځته شي، او له موږ سره د تروریستي پیښو ترسره کوونکو په موندلو کې مرسته هم کیږي. طبیعي ده کله چې د کوم ادرس نه همکاري کیږي د هغوی هویت خامخا پټ ساتل کیږي، او په دې برخه کې هیڅ ډول کومه ستونزه نشته.
په دې وروستي شاوخوا یو میاشت کې د ننګرهار د نظامی شورا د دوهمه پریکړه ده چې د امنیتی وضعیت د خوالي په موخه کوي او عملی کیږي. تر دې وړاندې د جلال آباد ښار ټول ریکشا چلوونکي مکلف کړی شوي وو چې د خپلو ریکشاو شاګانې باید په سپینو رنګونو ورنګوي او د ریکشا ټول مشخصات پرې په غټو ټکو ولیکي څو د پیښې په صورت کې لورایو پیژندل شي. هغه وخت د ننګرهار چارواکي په دې باور وو چې ګوندې د نامنۍ ډېرې پیښې د ریکشاو په وسیله ترسره کیږي. که څه هم د جلال آباد ښار ریکشا چلوونکو د نظامی شورا دغه پریکړه هم عملي کړه، خو د ښاریانو په باور لا هم د ښار امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی.
اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو او خبرونو کې د افغانستان په باب څه راغلي.
واشنگتن ټایمز لیکي ولسمشر جو بایدن د افغانستان په برخه کې له مخبزیات جنګي فشار سره مخامخ دی. یو لورته په کابل کې د امریکا لملاتړې حکومت سره د نظر اختلاف په زیاتې دوی، بل لورته سپینه مڼۍ ډاډه نه ده چې د پخواني ولسمشر ټرمپ لژمنې سره سم خپل ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې له افغانستان وباسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي په افغانستان کې شخړې په ډېرې دودي او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د واک د ویش مسله په ټپه ولاړه ده. نو داسې نه ښکاري چې واشنگتن به د می تر لومړۍ نیټې خپل ځواکونه له افغانستانه بهر کړي. واشنگتن ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د شپږو میاشتو په ترڅ کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ترسره کولو وړاندیز کړی دی چې دا د امریکا له طرحې سره په ټکر کې ده، ځکه چې له دې سره به امریکایي او د امریکا د متحدانو ځواکونه د څو نورو میاشتو په مخه هم پاتې شي تر څو د سولې تړون کې شي. رویټرز اژانس د یو جګپوري افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د سیشن بی پرس خبر ورکړ چې ولسمشر غنی خپله طرحه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد سره شریکه کړې ده. طالبانو د ولسمشر غنی د انتخاباتو له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسأله twincity.com خبرونې هم څېړلې ده. د خبرونه چې په شیکاګو کې د پواینر پرس خبرندوی ټولنې تر څارنې لاندې خبرې شي په خپل تاسو غنې کې لیکي، کله چې جو بایدن د ولسمشر په توګه کار پیل کړ د افغانستان لانجه د یو ناورین په توګه دته په میراث پاتې شو. د جو بایدن تر واکمنۍ نږدې یو کال مخکې پخوانی حکومت له طالبانو سره موافقه کړې وه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه د افغانستان باسي. خبرونه وړاندې لیکي دې نیټې ته شپږونې پاتې شوې او د دې شمنې پر ځای کول د هغه منتخب دولت د سقوط په معنا ده چې متحد ایالاتونو د هغه پر رامنځته کولو کې مرسته کړې ده. خبرونه بیا لیکي که چېرته امریکایي ځواکونه د می تر لومړۍ نیټې وروسته پاتې شي د طالبانو د بریدونو له خطر سره به مخامخ شي. خبرونه بیا وړاندیز کوي چې پر ځای پریکړه بداوي چې جو بایدن خپل پوځان په افغانستان کې وساتي او علت هم دا دی چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري د څلورمې نیټې د وینا له مخې القاعده په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده. خبرونه لیکي د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د تړون له مخې امریکا په دې شرط د خپلو پوځانو د ایستلو ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو خبرونه په ورته وخت کې وړاندیز کوي چې واشنگتن باید د یو دوامدار توافق لپاره هڅې ګړندۍ کړي.
په پکتیا کې تر سلو زیات شوونځي وداني او ډیر شمیر نور شوونځي تدریسي کتابونه نه لري.
سمی اولا وسال د پکتیا د مرکز گردیز خار په غزی ببرک خان زدران خونځی کې سخ کال له 12 ټولګي فارغ شو. هغه خونځی چې د مرکز گردیز یو له غوره خونځی شمیرل کیږي. د ایوای تیر کال نه یوازې دا چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د رمنځ شویو محدودیتونو له امله ډیری مزامین نیمګړی پاتې شول، بلکې نږدې هر کال تر اخره هم له بشپړ تدریسي موادو نه برخمن کیږي او استادان هم د عادلون بدلون پر مهال د کتابونو په بشپړ توګه په تدریس نه بریالي کیږي.
موږ هیڅ کتابونه نه درلودل، کتابونه موږ پخپله باندې اخیستلو. مدني او فرهنګ سکل لومړی صفحه هم لا نه ده ویل، ځکه د یو ساعت کې به موږ خالي و. براتوار کې موږ هیڅ کوم سامان نه لرو چې تجربه پرې ترسره شي، که لرو هم یو شی دویم شی نسته.
یو شمیر نور زده کوونکي بیا وایي چې له مرکزه بهر په ولسوالیو کې پوهنیز وضعیت لا دې هم کمزوری دی او دوی له بدنیو مسلکي ښوونکو تدریسي موادو له کمښت او نشتوالي سره مخ دي. د زرمت ولسوالۍ یو زده کوونکی نورالله وایي
تیر کال د زیاتو ستونزو سره مخ وم، د کتابونو کمبود هم موجود و، کمپیوټر لاب مو هم نه درلود. همداشان زرمت ولسوالۍ کې زیات ښوونځي او د ودانیو له نشتون سره مخ دي. په آزاده فضا کې تدریس کوي.
د پکتیا د پوهنې ریاست له د ټولو ستونزو سره سره په 412 مختلفو ښوونیزو مرکزونو کې سحکال 60,000 نوي ماشومان جذبوي چې لزره به انجونې وي. د پوهنې رئیس کوچی ززای وای د محل په شپېته ښوونځیو کار روان دی او د راتلونکي کال په نیمایي کې به زده کوونکو ته د تدریسي کتابونو ویش او د لسګونه نورو ښوونځیو د ودانیو په جوړېدو کار پیل شي.
پکتیا کې څلور سوه یولس به ښوونځي دي. کچیرته دغه درې واړه پیکیج د ښار جوړولو وزارت، د پوهنې وزارت او همدارنګه د کلو پراختیا وزارت دغه پیکیجونه د ودانیو زموږ په پکتیا ولایت کې تطبیق شي، موږ به 95% د ښوونځیو د نشتون مسله حل شي.
په پکتیا کې ټول ټال 268,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 83,000 پکې انجونې دي. دغه زده کوونکو ته 2,500 ښوونکي تدریس کوي چې له جملې 2,500 تنه ښځینه ښوونکي دي. خو د انجونو پر زده کړو د محدودیت ستونزه لا هم پر خپل ځای پاتې ده. د ولایت د پوهنې ریاست په وینا د پکتیا په 2 ولسوالیو کې لا هم له 1 ټولګي پورته انجونې د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله زده کړو ته نه پریښودل کیږي، هغه ستونزه چې د پوهنې ریاست هم د حل په لټه کې دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسأله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چین د مخ په زیاتیدونکو ځواک په وړاندې د مقابلې لپاره له اروپایي ټولنې سره د نږدې همکارۍ غوښتونکی سو. بلینکن چې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو تر غونډې وروسته څرګندونې کولې، وویل چې ګډ اقدام موږ لا پیاوړي کوي او ګډ بندیزونه زموږ ټینګ یووالی په ډاګه کوي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د مخ په زیاتیدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او متحدانو یې په همغږۍ د چین په شینجن سیمه کې د اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په خاطر پر یو شمېر چینایي چارواکو بندیزونه لګولي دي. بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه اروپا ته په خپل لومړني سفر کې دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وکړې. هغه وویل کله چې موږ ګډ اقدام کوو ډیر به پیاوړي یو، تر هغه به ډیر زیات پیاوړي یو چې زموږ یوې په یوازې سر کوي. بلینکن زیاته کړه متحده ایالات د نړۍ د ناخالصو تولیداتو په سلو کې شاوخوا 25 او تر 80% نورې په اروپا او آسیا کې متحدان جوړوي چې د ده په وینا پیکینګ دا شی له پامه نشي غورځولی. د مارچ په 2 متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې بریتانیا او کاناډا په ګډه په شنجن ایالت کې پر یو شمېر چارواکو بندیزونه ولګول. دغه بندیزونه له مخې دغه چارواکو شتمني کنګل کیږي او پر سفرې بندیزونه لګول کیږي. چین دغه بندیزونه په غبرګون کې د اروپایي ټولنې پر لسو هدفونو بندیزونه ولګول چې پکې د دې ټولنې څلور ادارې او د پارلمان غړي او علمي شخصیتونه شامل دي. چین په لومړي سر کې په شنجن کې له هغو کمپونو سترګې پټولې چې د بشري حقونو د مدافع ډلو په وینا د سیمې اقلیتونه په تېره بیا اویغور مسلمانان پکې ساتل کیږي او ورسره بد چلند کیږي. خو وروسته یې ومنله چې په دغو کمپونو کې خلکو ته حرفوي او هغوی ته چې د بنسټپالنې له خطر سره مخامخ دي نورې زده کړې ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن دغه راز وویل چې متحده ایالات نه غواړي چې د ناتو پر هیڅ یو غړي فشار راوړي چې د واشنگټن او پیکینګ ترمنځ یوه خوا ونیسي، خو زیاته کړه چې دا ډیره مهمه ده چې موږ یو ګډ او ټینګ دریځ ولرو، کنه د دې خطر شته چې داسې یو پیغام ورکړو چې د ځواک ښودلو باټې کار ورکوي.
د ماليزیا د چاپریال ساتنې وزارت پرون ویل چې د امریکا له متحده ایالاتونو څخه د استعمال سوي پلاستیک کانټینر به برت امریکا ته مسترد کړي. دا چې ولی احمد شي برابرته وای.
رویټرز شانس څرګندوي چې د کوالالمپور دا اقدام د پلاستیک په برخه کې د ملګرو ملتونو د پریکړې لومړی نقشه ده. دوه کاله مخکې تر 130 ډیرو هیوادونو موافقه وکړه چې له پلاستیک څخه پر بیا استفادې بندیز ولګول شي. د دې پریکړې هدف دا دی چې شتمن هیوادونه خپل کثافات مخ پر وده هیوادو ته انتقال نکړي چې هلته د چاپیریال او سمندر د ککړتیا سبب شي. د ملګرو ملتونو دا پریکړه چې د بیکار او اضافي شیانو صادرات منع کوي له جنوري د اجرا وړ ګرځېدلې ده. د دې موافقې لاسلیک کوونکي هیوادونه یوازې هغه وخت کولی شي چې پلاستیک وارد کړي چې له بل هیواد سره یې منلی وي. چې ډېر لږ پلاستیک به ورلی شي هغه به پاک وي او د بیا استفادې چارې به یې هم آسانه وي. د ماليزیا د چاپیریال ساتنې د وزارت ویاند محمد خلیل زیانی سومیران رویټرز اژانس ته وویل له امریکا پلاستیک په لاره دي او دا پلاستیک د ملګرو ملتونو د تړون له شویو اصولو سره سم نه دي چې ماليزیا ته وارد شي. سومیران زیاته کړه چې تر اوسه معلومه نه ده چې دا بار به کله مالیزیا ته را رسیږي. د مالیزیا د چاپیریال ساتنې وزیر توان ابراهیم توان من په یو بیان کې روانه اونۍ وویل چې د دې پلاستیکو مخه به ونیسي چې د مارچ په 14 د متحد ایالاتونو له کالیفورنیا څخه رابر شوي دي. د امریکا متحد ایالاتونه په نړۍ کې تر بل هر هیواد ډیر پلاستیک مصرفوي او د بازل په نوم یې د ملګرو ملتو تړون نه دی لاسلیک کړی، نو نورو هیوادو ته استعمال شوي پلاستیک صادرولی شي، خو مالیزیا دا تړون لاسلیک کړی دی او مخنیوی یې کولی شي. وروسته تر دې چې په 2013 کال کې چین د استعمال شوي پلاستیک واردات منع کړل، مالیزیا د استعمال شوي پلاستیکو د وارداتو مخکښ هیواد شو او هر کال په زرګونو ټنه استعمال شوي پلاستیک واردوي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله هیلمند دی چې د افغانستان د سولې په اړه د استانبول په کیدونکې غونډې کې به د سولې د روانو هڅو په برخه کې یو پرمختګ وسی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره اوچا وایي د روان میلادي کال له پایله په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو له کبله 30,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه سوي. په پکتیکا کې چارواکي د دوو وسلوالو چې د هدفي وژنو نیت درلود د وژل کېدو خبر ورکوي. د خوست په مرکز او ځدی میدان ولسوالۍ کې د اوبو دوه چک ډیمونه پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شول. پاکستاني چارواکي وایي پلازمینه اسلام آباد او نورو هغو سیمو کې به چې د کورونا وایرس د خپرېدو زیاتې پیښې پکې ثبت شوي، د زده کړې مؤسسې د دوو نورو اونیو لپاره تړلې وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي متحده ایالات لیواله دی چې له خپلو اروپایي شریکانو سره د چین د زیاتېدونکي ځواک د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. او د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالی ملاتړ وایي د هغه روغتیایي وضعیت په زندان کې په خرابېدو دی. په افغانستان کې یوازنی افغان الاصله یهود هم شایي له خپل هیواد څخه ووزي. دی بیر لري په داسې یوه ټولنې کې چې 99% وګړي یې مسلمانان دي، که د دین او مذهب په اړه یې څوک پوسي نو له ستونزو سره به مخامخ سي. نور معلومات په دې راپور کې.
نژادي تبعیض، دینی، مذهبي، توکمیز، ژبنی او جنسیتي تبعیض په بیلابیلو ټولنو کې په بیلابیله کچه موجود دي. د افغانستان په شان هیواد کې چې 99% وګړي مسلمانان دي، دلته هم د تبعیضونو بیلابیلې بیلګې شته چې یوې هم دینی او مذهبي تبعیض دی. زبولن سمنتو یوازنی افغاني الاصل يهود دی چې د دینی او مذهبي تبعیض قرباني شوی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ویره لري که په چم او گاوند کې څوک له دین او مذهب نه خبر شي ژوند به ور تریخ کړي.
اته میاشتې وروسته کله چې زموږ اختر تیر شي نور زه په افغانستان کې کار نه کوم، وزم نور کار نه کوم. چا چې د تاک تصمیمونی و نور نه پاتې کیږي، زه هم نه پاتې کیږم. که طالبان راغلل په څپېړو به مو وشړي.
سمنتو د دوه لورګانو پلار دی. دی وی کورنۍ اوس په اسرائیلو کې ژوند کوي او دی به هم ډیر ژر ورسره یو ځای شي. د سمنتو د معلوماتو له مخې پخوا په هرات، کابل، مزار او شبرغان ولایتونو کې د افغان يهودانو کورنۍ ډېرې وي، خو د حالات په بدلېدو سره او د خلکو لخوا د تبعیضي چلند له امله یې افغانستان پرېښود. سمنتو د سولې روانو خبرو ته په اشارې سره وایي که طالبان راشي زما په څیر کسانو ته دلته ژوند ناشونی دی. د افغاني ټولنې یوه بله برخه لګکي یا سکان هم له تبعیضي چلند سر ټکوي. دوی وایي په سکانو وروستي بریدونه په ځانګړي ډول د دوی پر عبادت ځایونو حملې دوی سره دیني او مذهبي تبعیض ښکارندوی کوي. افغان سکسونی سنگ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دوی له وړو ماشومانو سره هم په ښوونځیو کې ډیر سپک چلند کیږي. دوی وایي هغه سکان چې هندوستان ته تللي هلته هم ورسره سمرویه نه کیږي.
اگر مو د افغانستان مې بر مو میګن کې شما از
کومګ افغانستان تر ازو نو مخ ته وایي چې تاسو زموږ میلمانه یې. موږ ډیره هڅه کوو چې د خپل هنر لپاره مخکې لاړ شو ترڅو موږ ته ونه وایي چې تاسو بل ملک څخه راغلی یې. موږ خو د خپل د سر او مخ وښته نه کومو، نو له بعده مرغه زموږ ماشومان ته په ښوونځیو کې د کچالو په نوم غږ کوي او یا د هندو په نوم. خو موږ هندوان نه یو، موږ سکان یو.
یا کې هندو صدا کړه چې مو هندو افغانستان څخه استم.
سونی سوړ اسویلی باس یو وای کاش چې له دې حالت سره نه وای مخ شوی. د افغانستان اساسي قانون دغه هیواد د وګړو ترمنځ هر ډول تبعیض منع کړی دی. د افغانستان د جزا 255 ماده حکم کوي هغه څوک چې نور تبعیض کولو یا مذهبي، توکمیز، نژادي، ژبني، سیاسي، مېز تفرقې اچولو ترابولي او یې ورته حسوي په متوسط حبس محکومیږي، او کدا جرم نتیجه ورکوي د اوږدمهاله حبس یعنی تر 2 کلونو پورې په بند محکومیږي. د بشر د حقوقو د نړیوال اعلامیه په لومړی ماده کې چې د 1944 زیګدیس کال د دسمبر په 10 نیټه تصویب شوی راغلی چې ټول بشر خپلواک زیګیدل او د حیثیت کرامت او حقوقو له پلوه سره برابر دي. د همدغه اعلامیه په دوهمه ماده کې بیراغلی چې ټول کولای شي پرته له هیڅ ډول توپیر په ځانګړي ډول له توکم، رنګ، ژبې، جنس، دین، سیاسي یا بلې هرې عقیدې او دغه شان د ملي ټولنیز ثروت پرته په ګډه د